السلام علیکم د مازګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې وخت شو. روانه خبرونه زه احمد چیبر د طاهر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې به واوري چې حقانی شبکه د امریکا حکومت په تور لست کې شامله کړه. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزی اوروي.
د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ په زرونو اوسیدونکو د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ او نورو سیمو کې ځان وژونکي حملې وغندلې. د انګلستان شاهزاده هنری د جنگي ماموریت لپاره هلمند ولایت ته لاړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د حقانی شبکه په ترورستي لس کې شامله شوه. د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ په زورونو اوسیدونکو د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ او د هیواد په نورو برخو کې په بېګناه ملکیانو باندې د ځان وژونکو حملو او بمی چاودنو پر ضد پراخ لاریون وکړ. لاریون کوونکو دا ډول حملې او چاودنې سختې وغندلې او عاملین د اسلام خلکو سولې او ثبات دښمنان وبلل. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر خورشید خان ازادي راډیو ته وویل دا یو سوله ایز ولسي حرکت دی او هدف یې له جګړو او وژنو څخه کرکه او له سولې څخه د پکتیکا د خلکو بشپړ ملاتړ دی. د انګلستان پوځ وایي شاهزاده هنری نن د یو څلور میاشتنی جنگي ماموریت لپاره د افغانستان جنوب ته لاړ. پوځ وایي وویشت کلن شاهزاده به په هلمند ولایت کې د اپاچی جنگي هلیکوپټر د پیلوټ دنده پر مخ بوزي. شاهزاده هنری په لشکرګاه ته نږدې د انګلیسي ځواکونو په یو پوځي اډې کې دیروي. هنری چې د انګلستان د سلطنت لپاره ولاړ دریم کس دی، افغانستان ته له تلو سره یې لیوالتیا درلوده. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د خبري رسنیو د زیاتې توجه له امله لنډ شوی و. انګلستان په افغانستان کې شاوخوا 9.5 زره عسکر لري او له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې 455 پوځیان وژل شوي دي. د کونړ په دوه ولسوالیو کې تېره شپه بیا هم د پاکستان له خاورې 3 توغندي ویشتل شوي. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان شیرولي سمیم ازادۍ راډیو ته ویلي 50 توغندي په مروري او 14 په دانګام ولسوالۍ لګېدلي. د توغندیو له امله 10 څاروي له منځه تللي خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سختو سیلاونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د قومي شورا یو استازي عبدالفتاح ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل سختو سیلاونو په بېلابېلو سیمو کې په سلونو جریبه کرنیزه ځمکه او استنادي دیوالونه له منځه وړي خو د لارو د بندېدو له امله تر اوسه د تلفاتو په اړه دوی ته پوره معلومات نه دي رسېدلي. ابراهیم خیل له چارواکو څخه د عاجلې مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې له ننګرهار، لغمان او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم د سختو سیلاونو راپورونه خپاره شوي. د دې سیلاونو د زیان په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې ډیره حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې او دا ډله په افغانستان کې په ډیره ناتو عسکرو باندې په حملو تورنه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلنټن چې دا مهال د روسیې د لرې ختیځ ښار ولادیواستاک په سفر بوخته ده، د امریکا کانګرس ته هغه راپور لاسلیک کړی چې وایي د حقانی شبکې په تروریستي لیست کې د شاملېدو شرایط پوره کړي دي. امریکایي چارواکو د حقانی ډله د جون میاشت کې کابل ته نږدې په یو هوټل باندې د حملې په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي ول. تیر کال په کابل کې د امریکا په سفارت باندې د حمله او محاصرې مسوله بللې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا له پاکستان سره د هند اړیکو ښه کولو په مقصد په یو درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل
د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو پر اساس ټینګ شوې.
موږ د ټولو هغو مسلو حل ته ژمن یو چې په اړه یې دوه اړخیزه سوله ییزه مذاکره پیل شوې. موږ هغې راتلونکي ته سترګې په لار یو چې دواړه هیوادونه د دوستۍ او بشپړې همکارۍ په فضا کې له ترور او شخړو پرته ګډ ژوند وکړي. د پاکستان یوې محکمې نن د هغې عیسوۍ جنۍ ضمانت ومانه چې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوې ده. قاضي محمد اعظم خان د رمشا مسیح چې د اګست په 14 په اسلام آباد کې د قرآن کریم د پاڼو د سوځولو په تور نیول شوې ده د خوشي کېدو حکم صادر کړ. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پولیسو یو جګپوړی مامور چې په دې ایالت کې د فرقوي وژنو په اړه یې څېړنه کوله د کوټې ښار کې وواژه. پولیس وایي وسلوالو په جمیل خان کاکړ باندې هغه مهال ډزې وکړې چې نوموړی د پولیسو په موټر کې له کوره د کار په لور روان و. په حملې کې د کاکړ ساتونکی هم وژل شوی. د نوموړي د قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو په سیمه کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ شخړې روانې دي او له 1980 لسیزې راهیسې د پاکستان په فرقوي شخړو کې په زرونو کسان وژل شوي دي.
د چین خبری رسنۍ وایي د پرله پسې زلزلو له امله چې نن یې د هیواد جنوب لویدیځ ولړزاوه لږ تر لږه 340 کسان مړه او 150 زیات ټپیان دي. دې زلزلو چې یوې د رختر په مقیاس 15.5 ثبت شوي د یوناون او ګوینژو ولایتونه سخت ځپلي دي. د یوناون ولایت د زلزلې سنجولو مرکز وایي له دې ولایت څخه د 100,000 زیات کسان ایستل شوي دي. د چین خبری اژانس سینهوا وایي ولایتي حکومت کاري ټیمونه او د ملکي خدمتونو وزارت زیانمن شوو سیمو ته خیمې او کمپلې استولې دي. او د سوری دولتي تلویزیون وایي نن په دمشق کې له یو مسجد بهر بمی چاودنه وشوه او له امله 15 تن امنیتي کارکوونکي مړه او یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. چاودنه په داسې حال کې وشوه چې خلک د جمعې له لمانځه وروسته له مسجد څخه د وتلو په حال کې ول. د ورځې په سر کې د بشري حقونو څارونکو وویل ځایي اوسیدونکو د دمشق په لمنو کې د 15 کسانو مړې میندلې. په عین حال کې د نړیوال سلسلې مشر پیتر ماورر وایي له جمهور رئیس بشار الاسد څخه د زرونو بندیانو د شرایطو په اړه مثبته ژمنه حاصله کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا سدی رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام او د امریکا په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملولو خبرو. بیا به د امریکا د ولسمشر څرګندونې خبرې کو چې وايي القاعده په ګوندو شوه.
القاعده از اون دی پاث تو دیفیټ اند اوسامه بن لادن از ډډ.
د غزنی والی د مالی پر وزارت انتقاد کوي چې دغه ولایت د وی مهمې پروژې بودیجه یې ځنډولې.
د وزارت مالی د غزاله سیستم له کبله او د دې پسمانده سیستم چې په وزارت مالی کې د تدارکاتو موجود ده تر اوسه پورې ماته د دې پروژې پیسې نه دي راغلي.
د پاکستاني توغندیو له امله د کونړ د دانګام بي ځای شوي د مرستو د سم ویش غوښتنه کوي.
غوښتنه د حکومت نه ده چې د مهاجرینو مال د پوندونو او پکولو او قومونو نه تسخیمیږي.
د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی او په پاکستان کې محکمه هغه عیسوي نجلۍ په ضمانت خوشی کړه چې تور پرې پوری شوی چې قرآن کریم د قرآن کریم آیاتو ته سپکاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. په عین حال کې افغان حکومت وایي دوی د دې پریکړې هرکلی کوي او دا د تروریزم د ماتولو لپاره مهم ګام ګڼي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد رپورټ لري.
امریکایي مقامات وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا کانګرس ته هغه برابر شوی رپورټ لاسلیک کړی چې پکې حقانی شبکه په بهرنیو تروریستي ډلو کې شامل شوې ده. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په دې اړه رپورټ برابر کړي چې آیا حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي ډلو په کټګوري کې راځي او کنه. د متحده ایالاتو حکومت له دې وړاندې د حقانی شبکې یو شمېر غړي په تور لیست کې شامل کړي او خو د دې لپاره چې دا ګام د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه نه کړي ځینو امریکایي چارواکو په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملولو ډډه کوله. له دې دمخه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان ویل چې د بهرنیو تروریستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول به د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو د منځوړلو لپاره یو مهم او لوی ګام وي. صدیق صدیقی په دې اړه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت دا پریکړه به حقانی شبکه په کلکه وځپي او د هغه په وینا دا ګام به په عین حال کې طالبانو ته هم یو سخت ضربه وي. افغان او امریکایي مقاماتو په وار وار له پاکستان څخه چې ویل کېږي حقانی شبکه په دې هیواد کې خوندي پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه لري غوښتنه کړې چې د دې ډلې د منځ وړلو لپاره جدي او رښتینی ګامونه واخلي. د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې په شاملېدو سره به له دې ډلې سره هر ډول همکاري جرم ګڼل کېږي او د دې ډلې او ورسره د مرسته کوونکو اشخاصو شتمنۍ به کنګل کېږي. په دې اړه د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي
کومه کای اقتصادي سیاسي ورته کاته کیږي د نور مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي دا خو لاس په نور به مخالفي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په تیرو جون میاشت کې ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي پناه ځایونو له امله د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن صبر په ختمېدو دی. امریکا او افغانستان حقانی شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د نورو دغه شان سترو حملو مسؤله ګڼلې ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا ولسمشر د خپل ګوند د دیموکرات غونډې ته وویل چې په افغانستان کې طالبان کمزوري کړي، هلته د امریکا جګړه په ختمېدو ده او القاعده تر هغه ډله له ماتې سره مخامخ ده. باراک اوباما چې په دې غونډه کې د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدېدل ومنل، د امریکا لپاره یې خپل راتلونکی اقتصادي پلان هم روښانه کړ. د باراک اوباما څرګندونې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال بشیر ګواش پر پټ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند په کنونشن یا غونډه کې وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل ټولې کړې وادې پوره کړي، طالبان یې کمزور کړي او القاعده د ماتې سره مخ ده.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختمه وکړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپټمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزوري کړي او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي. القاعده د ماتې سره مخامخ ده او اسامه بن لادن مړ شوی دی.
د یادونې وړ ده چې اسامه بن لادن د اسلام آباد سره نږدې په یابټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې ووژل شو. لکه د ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتیک ګوند کنونشن یا غونډه هر څلور کال بعد کیږي او مقصد یې د ولسمشری انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د خپلو کاندیدانو تاییدول او د ګوند د غړو په راټولولو سره خپلې پالیسۍ په یوه لاره اچول وي. بیګا باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشری لپاره او جو بایدن د مرستیال ولسمشری لپاره کاندیدیدل قبول کړل. د دوی په مقابل کې د ریپبلیکن ګوند میټ رامنی د ولسمشری او پال رایان د مرستیال ولسمشر لپاره ولاړ دي. د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکایي ولسمشر او مرستیال د ټاکلو په خاطر به په رسمي توګه د رای ورکولو بهیر د دې کال په نومبر کې شروع کیږي. ولسمشر باراک اوباما دا وخت امریکایي اقتصادي حالت د ښه کولو او د بیروزګارۍ د کمولو په لړ کې د ناکامۍ له وجې د تنقید سره مخ دی، خو هغه وویل چې تر 2014 کال پورې به 1 میلیون بیروزګاره خلکو ته کار پیدا کړي او تر 2014 کال پورې به امریکایي برآمدات دوه برابره کړي. هغه زیاته کړه،
زموږ مشکلات حل کېدای شي، موږ د چیلنجونو مقابله کولای شو. کیدای شي زموږ وړاندیز کړې لاره سخته وي، خو دا لار موږ یو ښه منزل ته رسوي او زه له تاسو غواړم چې دغه راتلونکي انتخاب
کړئ. که څه هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې بلیکنه کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې امریکایي اقتصادي چیلنجونه زیات شوي چې له کبله یې کیدای شي د اوباما سیاسي حیثیت یو څه کمزوره شوی وي، خو په شمالي کیرولاینا کې د دې کنونشن په لومړۍ ورځ د اوباما خزي میشل اوباما د خپل تقریر په محل ویل چې اوباما اوس هم هغه سړی دی چې په 2008 کال کې ورته خلکو رای ورکړي او د امریکای ولسمشر یې ټاکلی و. د امریکای پخوانی ولسمشر بل کلینټن د دې غونډې په دوهم ورځ د اوباما کلکه دفاع وکړه او ویل چې هیڅ یو ولسمشر به د ریپبلیکن ولسمشر جارج ډبلیو بوش لخوا پاتې شوی اقتصادي مشکلاتو ته هغسې بهتر حل نه وي رسېدلی لکه څرنګه چې ورته ولسمشر اوباما راوستی دی.
د امریکا ولسمشر په هغه غونډه کې چې د ډیموکرات ګوند له لوري د ولسمشۍ لپاره د کاندید په حیث پکې ومنل شو وویل طالبان کمزوري شوي او القاعده له ماتې سره مخامخ ده. د امریکا د جمهوري ریاست په مخکنیو دوو انتخاباتو کې د افغانستان د جګړې او د هغې په وړاندې د چلند مسایل د انتخاباتي کمپاین له مهمو بحثونو څخه وو، خو اوس دا انتقاد کېږي چې د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره دواړه کاندیدان باراک اوباما او میټ رامنی د افغانستان جګړې ته سمه پاملرنه نه کوي. ولسمشر اوباما د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر خپل سیاست میټ رامنی انتقاد کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه کوم ځانګړی پلان نه لري. په دې اړه نور له رسوان مراده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد ځوانو رای ورکونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هغه سیال میټ رامنی د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري. باراک اوباما پر میټ رامنی دا انتقاد په داسې وخت کې کړی چې ښاغلی رامنی د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندیداتورۍ د منلو پر مهال په خپلو څرګندونو کې د افغانستان جګړه یادونه کړه. ولسمشر اوباما په کلورادو بولدر پوهنتون کې خپل شاوخوا 1500 پلویانو ته په وینا کې ویل د روان کال په نومبر میاشت کې تاسو باید د افغانستان د جګړې برخلیک وټاکئ. ما مهالویش وټاکه، موږ له افغانستان څخه خپل سرتیری بیرته راوړو او د 2014 کال تر پای پورې به هغوی ټول له هغه ځای ووځي. میټ رامنی کوم مهالویش نه لري او زه فکر کوم چې دا سمه نه ده. خود میټ رامنی د کمپاین مسؤلانو د ولسمشر اوباما د انتقاد رد کړی دی او هغه د افغانستان جګړې ته د سیاسي بڼې ورکولو یو بل هڅه ګڼلې ده. د میټ رامنی د کمپاین وایندې اماندا هنیبرګ یا هنیوس ته په یو استول شوي ایمیل کې ویلي، د وضعیت په څېړلو او د لوړ رتبه قمندانانو له نظریو څخه په ګټې سره به د ولسمشر په توګه د میټ رامنی هدف د 2014 کال تر پایه پورې په کامیابۍ سره افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل وي. خو افغان کتونکي وایي د افغانستان د جګړې اوږدوالی اقتصادي ستونزې او کورنیو مسئلو ته زیاته پاملرنه د دې سبب شوې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته دواړه کاندیدان دي د افغانستان جګړې ته زیاته توجه ونه کړي. میترومنی د روان سپتمبر میاشت تر پای پورې له افغانستان څخه د 3000 امریکایي سرتیرو د وستلو په خاطر په سیاسي دلایلو سره پر ولسمشر اوباما انتقاد کړی دی. خو د کارپوهانو په وینا میترومنی نه دی توانېدلی چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو له اوسني پلان سره د خپل پلان د توپیر په اړه جزئیات ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت د دنګام له ولسوالۍ د پاکستاني مرمیو له امله بې ځای شوي خلک د حکومت پر شویو مرستو انتقاد کوي. دوی حکومت ته د سمو مرستو د رسولو لپاره د ازادي راډیو له لارې وړاندیز کړی چې لومړی د سروې وشي بیا د کومک وویشل شي. د دنګام د بې ځایه شویو څرګندونې له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د دنګام په ولسوالۍ له تیرو 15 میاشتو څخه د پاکستان فوز له لوري د توپونو درنې توغندې را وشتل کیږي چې په لسګونو کسانو ته تر اوسه مرګ ژوبل اړولې او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی دي. غواخلاندې سیمو څخه یو شمیر بې کوره شوی خلک شکایت کوي چې له کابل څخه د دوی په نوم راوړل شوی کومکونه په سمه توګه نه وشل کیږي او د مستحقو کسانو پر ځای نورو خلکو ته ورکول کیږي.
زره زور برول د دنګام چې زه د وسه وکړو د نن ورځې پورې نماینده ومه. زه د حوادث کومکونه راځي او په ولایت کې تسخیمیږي، نو مهاجر حق ځای کیږي او یو څوک ملکانو پاته ونډونه باندې تسخیم کړه. د سری میاشتې نه علاوه زموږ څخه پټس کې کومک نه ده شوی او د سری میاشتې نمایندګان چې دي دنګام انځر کوټ پاتلسو کلو کې زمنګ سرویګانی کلی دی بالکل هم په زیاده په دې ولسوالۍ کې
او موږ سره د سرې میشتې نه علاوه چې هغه یو ستې د دوری جواب او څغړی وغیرہ کې نور رسې چمرستان د کلی نه رسد ولایت کې وشو. دانګام کې مرستې وړې وي او اتټرا کوو هغه په خپل منځ کې وډازي شروع کا قابوم څو کې خپل سرونه د منځ ته جوړ سما د څلور میشتې کیږي چې زه کډوال شوم.
شکایت کوونکې وای دوی سرپناه نه لري او د شین اسمان لاندې د ژوند شپې ورځې تیروي.
دوه نیم سوه کړي چې دینو د په یوازې په دغه کې د اسمار کې اوسېږي. څنګه سرپناه نشته ده موږ د یو غوړات کې یخته څلور کړي پنځه کړي ناس یو ترپالو نه لرو او دنیاوال موږ سره کومک نه کوي. موږ د دولت څخه غواړو چې موږ ته پوسټ وکړي. خدای پاکستان څخه یو نیم سل ګولې کله راشي د شپې ورځې کله اتل لس راځي کله لس راځي خو امنیت بالکل خراب.
زه د دانګام د لسوالې د زړه ورول کې اوسېږي دین کما پخپا هم مایوب ما خیمه نشتره خپل ترپنو په پیسو غستی او هغه لاند جون تیرو.
دغه خلک له حکومت څخه غواړي چې یو هیئت سیمه ته ولیږي څو ورته معلومه شي چې مستحق څوک دي او مرستې چا سره کیږي.
موږ د کرځي څخه غواړو چې هجیل هیئت را ولیږي او موږ د دانګان د مهاجرونو سروي وکي او دولت موږ سره کومک وکړي.
د غوښتنه د حکومت نه دار چې د مهاجرونو د سروي شه د مهاجرونو مال د پوندونو په کولو او په قومونو نه تسخیمیږي. دا قومونه او کلی چې دي هغه هم دی تمالون دی وندونم دی تمالون دی او مهاجر دی تمالون دی. مهاجر ډیر به برخه پروت دی په غوړاس کو د ګورګور یخت پروت دی.
په کونړ کې بیړنۍ په خسره د مبارزي رئیس غلام علي صوبات ازادي رادیو ته ویل دوی سره د موادو په ویش کې د واسطي او زور خبره مطرح نه ده. د بیکوره شو شمیر زیاته عمرستي کم دی نو په دې اساس به یو شمیر کسان لمرستو پاتې کیږي.
دنګام کې جمله 950 پاملونه به یې شوی لرو چې دوی موږ سب کلی دوی سم خو د سیمه لای د دوی سره کومک شوی دی. منګه و د دغه 950 کورنۍ څخه 200 کورنۍ سره کومک وکړه. حتمن 950 کورنۍ پات دوی به حتمن شکایت کوي ځکه 200 کسانو کومک واغسته او 950 کورنۍ پات شولې. دغه لړۍ زموږ دریان لري ان شاء الله. دغه د 950 کورنۍ څخه 200 کورنۍ کومک واغسته دوی به سیټ شي. آینده پلان کې ان شاء الله 200 سنور لرو 200 سنور لرو. د لړۍ ان شاء الله مشروانه ده ټول ان شاء الله کومک لري.
لاتي رو 15 میاشتو څخه د کونړ په ناړۍ د انګام سرکانو شګل خاص کونړ او د مروري پولیسوالۍ باندې د پاکستان لوري د توپونو ډزې کیږي خو تر اوسه نه افغان دولت په دې بریالی شو چې پاکستان له دغه بریدونو منی کړي او نه هم نړیوالې ټولنې داسې کوم ګام پورته کړ چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د کونړ پر خاور خپل راکټي حملې بند کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی والی وای د 2014 میلادي کال لپاره چې د ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه پیژندل کیږي بشپړ چمتووالی نیولې خدا اندیشنه څرګندوي چې ممکن د غزنی شار یو مهمه پروژه په پاتې به په پاتې موده کې بشپړ نشي. موسی خان اکبرزاده ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل د غزنی په مرکز کې د 800 جریبه ځمکه په اندازې ویلوي پروژې ته تر اوسه بودیجه نه ده انتقال شوې. اکبرزاده وای دغه پروژه شاوخوا شپېته فرعي پروژې لري چې په همدې سیمه کې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې مراسم هم ترسره کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین د غزنی له والی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه د غزنی ښار په پلان شویو پروژو کې څومره پرمختګ شوی دی. د غزنی والی وویل
موږ د 2014 د پاره هغه پروژې چې د وزیرانو یو هیئت چې دلته غزنی ته تشریف راوړی په 2001 کال کې 15 پروژې هغې نومولې وې چې دا 15 پروژې باید کاملا تر 2014 پورې تکمیل شي. د 15 پروژو نه 15 یا 16 داسې پروژې دي چې هغه د 2014 کال سره اخ نه لګوي، نور 16 پروژې پاتې کېږي. په 16 پروژو کې تقریبا 2 تاریخي ابدې لرو، 10 کاملا رغول شوي دي، په 1900 باندې اوس عملی کار جریان لري. بل بخش پروژو د غزنی 2014 زیربنای پروژې دي چې په هغه کې د غزنی برق شامل ده، د هغه کې د غزنی سرکونه شامل دي، د اوبو سیستم پکې شامل ده او سرسدي شامل ده.
اکبرزاده صاحب بخښه، د څومره پروژو کار تر اوسه بشپړ شوی ده که فیصدي یا د څه ارقام راکې په دې برخه کې؟
شکر به ان شاء الله 80% عددات تاریخي ورغول شي، 10% کال ته امیدوار یو چې ټول مکمل شي. مرکز ثقافت اسلامی چې 800 جریبه ځمکه ده او دلته موږ 15 پروژې لرو، په ډېر افسوس سره وایم چې دا کارم ډېر وروسته شروع که او د دې بودیجه تر اوسه پورې هم راغلې نه ده. دغه یو پروژه چې ډېر اساسي او بنیادي پروژه ده او استقبال د مېلمنونو او تجلیل د 2014 دلته کېږي، په دغه کې موږ لږ شاته په دې پاتې یو چې تر اوسه پورې د دې پروژې په هکله موږ بودیجه نه درلوده. څه کال چې رئیس صاحب دولت دغه بودیجه موږ ته الحمدلله لطف کړی ده، اما د وزارت مالیه د غزاله سیستم له کبله او د ډېر پسماند سیستم چې په وزارت مالیه کې د تدارکاتو موجود ده تر اوسه پورې ماته د دې پروژې پیسې نه دي راغلي. دا یوازینی پروژه ده چې دولتي پیسې دي پکې او که د وزارت مالیه له طریق نه دا کار همداسې په مخ باندې لاړ شي لکه دا وشه ده، مایوسي سره به ووایم چې د دې تکمیل او زیادمي لپاره ډېره مشکل دي.
اکبرزاده صاحب، داسې اندېښنې موجود دي چې ممکن تر 2014 کال پورې غزنی دې ته آماده نشي چې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي، دغه اندېښنې تاسو څومره جدي نیسئ؟
موږ د حق لبانې په دې تیر یو نیم کال کې ډیر کار کړی ده، خو متاسفانه چې دا کار باید د 2001 کال را په دې خوا شروع شوی وای چې وام اتم نام لسم یولس دولس دیارلس په دې باندې متواتر شپږو کاله کار شوی وای. د شپږو اوو کالو کار متاسفانه چې موږ ته پاتې شوی ده، یو نیم یا دو کالو کې د اوو کالو کار باید موږ وکړو. دا یو چیلنج ده، دې کې شک نشته، اما که د وزارت مالی سیستم همداسې ګډوډ وي او له دغه سیستم نه موږ ته پیسې په 8 میاشتو کې نه انتقالېږي، دا به ډېره بعیده وي چې دا اخري بخش دې پروژې چې موږ د دولتي پیسو نه هغه تمویلېږي، د دې تکمیل به په دغه سیستم کې ډېر مشکل وي.
اکبرزاده صاحب، د دغه پروژې اهمیت به د افغانستان لپاره څه وي؟ او زمين کې چې کله غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه پیژندل کیږي، د افغانستان لپاره به یې ګټې څه وي؟
له ټولو نه اهم فرهنګي اړخ لري. دا به د افغانستان تاریخ یو ځل بیا په دنیا کې وځلوي چې سلطان محمود غزنوي کوم تجاوزګر او اشغالګر نه، بلکې هغه د ثقافت د پاره دومره کار کړی و چې په بغداد کې به د دوی په نوم باندې خطبه لوستل کېدله او د دوی په وخت کې د اسلام مقدس دین ریښې تر هند او تر نورو ځایو پورې وځغلېدلې. یو ځل بیا د دې ملک هغه غني تاریخ راځوندی کې
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی نوموړی به 3 ورځې په اسلام آباد کې وي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره به وګوري. هندو پاکستان چې له لومړي سره یو له بل سره دښمني لري، په دې وروستیو کې د خپل منځي اړیکو د رغولو هڅې کوي. پاکستان ته به د اس ام کرشنا سفر د اسلام آباد او نوې ډیلی ترنګلی اړیکې څومره شي کړي؟ له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د دې سفر رپورټ راکوي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د جمعې په ورځ په یو 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید. نوموړي په داسې حال کې اسلام آباد سفر پیل کړی چې لا هم د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تل په شان ترنګلې دي. که څه هم د پاکستان دولت د نوموړي د سفر هرکلی کړی او هغه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو د ښه کولو په لړ کې یو ګټور ګام بللی، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې ستونزې تر دې حده زیاتې ګڼي چې په خبرې پر دا ډول سفرونو د حل لارې ورته موندل ناشونی ښکاري. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د اړوندو چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه د کرشنا د دې سفر په باب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
حکومت یعنی بیوروکریسی ترمیز خبریں چل گی، اصلی خبریں کو سیاسی لیول مانی کی گئی، سیاسی لیڈرشپ پاکستان چلا گی منموہن سنگھ دورہ چکن بارے کی سے توقعات کھڑے کو گیشی بیوروکریٹ سی وی اور دبی لیول
پاکستان چې له پخوانی لوی هندوستانه تر بیلې دورایس له ډهلی سره په خدو خمنې لري او په دغه موده کې څو واره سره خکر پر خکر شوی د کشمیر په ګډون ځینې نور هم د مسلې د دواړخیزي دوستۍ پر وړاندې لوی خندونه غني. هندو پاکستان کله یوې خوا د کشمیر پر موضوع له بل سره په دښمنۍ کې ښکیل دي، نو له بل پلوه هندوستان پر پاکستان دا تور هم لګوي چې نه یوازې په کشمیر بلکې د هندوستان په ګوټ ګوټ کې له ترهګرو سره مرستې کوي او د هندوستان کورنۍ امنیت ته یې خطر پیښ کړی. محمود شاه وایي پاکستان هڅه کوي څو هند پر دې راضي کړي چې په نړیواله کچه په دې لړ کې پر پاکستان د تورونو لګولو نه لاس واخلي، ځکه چې د هندي چارواکو دغه ډول څرګندونې په نړیواله کچه د پاکستان باور له خطر سره مخ کوي.
د هندستان له طرف نه په پاکستان باندې مختلف الزامونه لګول شي او خاص کر دا پاکستان کې مخکې ترهګرۍ سره، نو په دې وخت کې د هندستان له طرف نه مغربي ملکونو ته دا اشاره ورکوي چې دا ترهګرۍ ذمہوار پاکستان دی، نو په دې وجہ هندستان سره پاکستان خپل تعلقات ښه کول غواړي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کرشنا به په خپل دغه درې ورځني سفر کې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر او د ورسره هیات غړي به د اړوندو پاکستانی مقاماتو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی مقامات وایي دواړه لوري به د ویزې، سوداګریزو مسایلو او نورو ټولګټو پروژو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو غږیږي، خو ځینې به خبره سرچینې بیا وایي چې دواړه لوري به په اسلام آباد ته د هندي صدر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د احتمالي سفر، کشمیر او سیاچین په لانجمنو مسایلو هم خبرې کوي.
اسلام آباد ته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا خپل درې ورځنی سفر پیل کړی دی. هاخوا ته په اسلام آباد کې بې محکمې نن په ضمانت د هغې عیسوي نجلۍ د خوشي کولو پریکړه وکړه چې په کفر ویلو تورنه شوې ده. د هغه لانجمنه قضیه ده چې د نړیوالو انتقادونه یې پارولی دي. دا نجلۍ د اګست په 14 اسلام آباد ته نږدې د بېوزلو خلکو د استوګنې په سیمه کې نیول شوې وه. پر دې تور لګېدلی و چې د قرآن کریم د آیتونو سپکاوی یې کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ریمشان مسیح د خوشي کولو حکم نن په اسلام آباد کې د محکمې د قاضي محمد زمان خان لخوا ورکړل شو. د ریمشان مسیح مدافع وکیل طاهر نوید چودري د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې تایید کړه چې نوموړي د نږدې $500,000 معادل پاکستانی روپیو په بدل کې په ضمانت خوشي کیږي. د پاکستان د ملي یووالي د وزیر یو همکار روبنسن اصغر ویلي که د ضمانت پیسې ورکړل شي ریمشابه چې ښایي 14 کلنه به وي په یو نامعلوم ځای کې چې د امنیتي اندېښنو په خاطر نه افشا کیږي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. نوموړي زیاته کړه چې بهر ته د تورنې د استولو لپاره کوم پلان نشته. د شنبې په ورځ پولیسو د حافظ محمد خالد چشتي په نوم ملا چې ویل کیږي د ریمشا پر ضد یې جعلي اسناد برابر کړي وو ونیو او له هغه وروسته د ریمشا د خوشي کولو لپاره غوښتنې په زیاتېدو شوې. د ملا چشتي همکارانو ویلي چې نوموړي د دې عیسوي نجلۍ پر ضد د اسنادو د وړاندې کولو لپاره د سوځول شویو کاغذونو په کوټه کې د قرآن کریم پاڼې ځای پر ځای کړې وې. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې چې د 180 میلیونه وګړو په سلو کې 90 مسلمانان دي ډېره حساسه مسله ده. د ریمشا مدافع وکیل نوید چودري وایي هغه کسان چې په پاکستان کې په کفر ویلو د تورنو کسانو د حقوقو دفاع کوي له تورنو سره په یوه اندازه له خطر سره مخامخ دي.
زه فکر کوم هغه خلک چې په دې ډول قضیو کې ښکیل دي او حتی هغه کسان چې د تورونو د دفاع لپاره غږ اوچتوي هم د ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
د پاکستان د قوانینو لمخه د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوی سزا اعدام او د قران کریم د سوځولو سزا حبس ابد ده. د بشری حقوقو مدافع ډلو له ډیری مودې راهیسې له پاکستان غوښتي دي چې په دې قوانینو کې بدلون راولي، ځکه ډیر وخت دا قوانین د دوی په وینا د غچ اخیستلو او د مسیحیانو د تعقیب په مقصد کارول کیږي.
د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي رادیو ته را رسیدلې سمیسونه راس محمد د کندهار ولایت لډند ولسوالي لیکي، په زموږ په ولسوالي کې ولسی پاسون د پیلېدو